The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د ګل ورځ کال 2015 د مې د میاشتې سلورم نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ماسخوتن 9 بجې دي. وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. غوښ شي د وس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د ملت پال غوندونو د اندېښنو وروسته د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ هم ویلي د چین سره د اقتصادي لارې په اړه مرکزی حکومت د په اعتماد کې نه دی اخیسته او د افغانستان حکومتي غړو او افغان طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې نن په دویم ورځ هم روانې وي.
د اتوار په ورځ د دوانو ډلو ترمنځ د ملاقات وروسته کسو هم غړي په خندا راوتی خو د خبریالانو سره د خبرو اترو نه ډډه کړې ده.
او مطبوعاتي رپورټونه وایي سعودي ائتلاف د یمن په سیمه کې د حوثي اغیانو په ضد خصوصي ځمکني عسکر استولې دي ولې سعودي ائتلاف دغه رپورټونه رد کړي. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرونه او رپورټونه اوري. خو اول پام شي د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي مرکزی حکومت د چین سره د اقتصادي شاره د بدل لارې په اړه د په اعتماد کې نه دی اخیسته. نوموړي د مطبوعاتو سره د خبرو په محل ویلي دته نه دی ویلي شوی چې دغه شاره به د کمی سیمه نه تیریږي ولې چې وړاندې د خوشبینو چې د چین د دغه منصبونه به د بلوچستان ولست ډیره ګټه رسی. یاره دی د پاکستان ملت پال غوندونه په مرکزی حکومت نیوکه کوي دغه لارې د پښتنو د سیمونه پنجاب ته ستنه کړې ده. ولې د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال تیر ورځ ویلي وو اقتصادي لارې به د دریو سیمونه تیریږي چې لومړی به پکې د پښتنو د سیمونه تیروي. او پاکستان وایي د افغان طالبانو او د کابل حکومت ترمنځ په قطر کې د روانې غونډې هرکلی کوي. دا خبره د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري کړې ده. نوموړي ویلي پاکستان د هرې هغه غونډې ملاتړ کوي چې مقصد یې افغانستان کې سوله او ثبات ټینګول وي. د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې د کنیډي پګواش تنظیم لخوا تابع شوې وي چې تېره ورځ نه شروع شوې دي. څوک چې د سولې د خبرو اترو د ملاتړ دعوادار دي. په قطر کانفرنس کې د طالبانو لخوا اته غړي برخه اخلي چې مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي او د افغان حکومت لخوا د امن د شورا ترجمان مولوي شهزاده شاهد او بل مشر عطا الله لودین برخه اخلي. په غونډه کې دوه غړي د حزب اسلامي د حکمتیار ډلې هم ګډون کوي. د طالبانو ترجمان د دغې غونډې په اړه باندې ویلي دي د قطر غونډه دي د سولې خبرې اترې ونه ګڼلې شي. او د سعودي په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو په خلاف د اتوار په ورځ په عدن سیمه کې په شلګونو خصوصي عسکر په ځای کړي دي چې د عربي هیوادونو تر ټولو غریب هیواد یمن کې د حوثي اغیانو په خلاف په جاري جګړه کې د ځمکني پوځ لومړی دستې دي ولې ائتلافي ځواکونو د ځمکني قواو د استولو نه انکار کړی او ویلي دغه خصوصي عسکر د عدن په ایرپورټ یا هوایي ډګر د حوثي اغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. خو یعنی شاهدین وایي د ائتلافي ځواکونو عسکرو توره وردی اچولې ده او جدید وسله د ورسره په هوا کې ورسره هلیکاپټرې هم روانې دي. د اتوار پر ورځ د امریکې په بالټیمور ښار کې په زرګونو خلکو د تور پوستکي ځوان فریډي ګری د مرګ په جرم کې د شپږ پولیس افسرانو د سزا کولو پس د فتح په نامه مظاهرې کړې او د ښار مرکزی حکومتي ودانۍ په لور یې مارچ کړی. بلخوا په ښار کې د څه قسمه بدې پیښې د مخنیوي دپاره په زرګونو امنیتي ځواکونو او بکتربند ګاډي هم په لارو کوڅو کې ولاړ دي. مظاهره چیانو په ښار کې تیره هفته د لګېدلې کرفیو یا ګرز بندیز سپورته کولو غوښتنه هم کړې ده چې هم د اتوار په ورځ ناوخته اوچته کړی شوه. او په نیپال کې په خونړۍ زلزله کې د مړو شمېره 2250 ته رسېدلې او امدادي کارکوونکي لا هم د غورځېدلې ودانو لاندې د ژوندي خلکو لټون کوي. مطبوعات وایي د پولیس امدادي ټیم په نواکوټ ضلع کې د ملبینه د 30 کالو د عمر یو بوډا سړی ژوندی راستلی دی. د هسپتال ذریعه وایي د فونګچو تمانګ نومې دغې بوډا سړي حالت ته خطرې نه بهر دی. د دې تر څنګ د زلزله ځپلي هیواد سره نړیوال امدادونه هم جاری دي. او د امریکا کانګرس به راتلونکي هفته کې د ایران سره لوزنامې ته آخري شکل ورکولو دپاره فیصله کوي او کتای به شي چې سینټ په دغه لړ کې لومړی شوې لوزنامه منظوروي او که په دغه کې کوم بدلون کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ کې زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی دی مرکزی حکومت د چین سره د اقتصادي لارې یا اکنامیک کوریډور په اړه باندې چې کوم بدلون کړی دی، کومه لارې بدله کړې ده، دې په اعتماد کې نه دی اخیستې. نوموړي مطبوعاتو ته ویلی چې دته چې وړاندې د کمی سیمینا د لارې د تیرېدو، یعنی د دغه اکنامیک کوریډور د تیرېدو، د دغه شهرا د تیرېدو اطلاع وه، نو د ډېر خوشبینو دا غینا چې ورسره به د بلوچستان اولس ته ګټې ورسی. دغه تفصیل اخلو د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور نه چې موږ سره ټلیفون د لارې مرګره شوی استرای مشه. سمسور صاحب
ډېره مننه، خوب ودان.
سمسور صاحب، تاسو واوریدل چې د بلوچستان دغه اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي دي چې مرکزی حکومت دی په دغه اقتصادي شهره کې چې کوم بدلون غوي کوي دی په اعتماد کې نه دی اخیستی، تاسو سره دا غوي د دغه تفسیري څه تفصیلات دي؟
او دا تیر ورځ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د جماعت اسلامي کوم مرکزی جنرال سکتر دی لیاقت بلوچ سره ملاقات وکړي. لاغه وروسته د دوی له خبرې رسنیو سره خبرې وکړلې، پاغه کې د بلوچستان اعلی وزیر سیدی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې په بلوچستان کې سکم اقتصادي لویه لار له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د کوم بدلون خبرې روانې دي، یا زوړ زړه لار چې دا هغه بدله شوی ده. په دې باب باندې چې مرکزي حکومت چې دی هغه له ده سره هېڅ ډول چې تماس نه دی نیولې بزاګته طور باندې، په دې باندې دی نه دی خبر کړی. اعلی وزیر وویل چې په بلوچستان چین چې دی چین حکومت چې دی هغه دلته ډېره زیاته سرمایه کاری کوي، نو باید په دې کې د بلوچستان د خلکو چې دی د ټولو بلوچستان د خلکو چې دی د هغو چې کومه ګټه ده هغه په پام کې ونیول شي. او دا خبره هم وکړل چې په دې کې دی خاص کر د ګوادر چې کومه سیمه ده د ګوادر و خلکو ته باید دا دي چې ډېره زیاته برخه ورکړي. د اعلی وزیر له خولې چې دی چې ګوره په دې کې کوم تر اوسه پورې له اعلی وزیر سره خبرې نه دي شوې، او دغه مایده چې کېدله دا یې سیمې چې کوم صوبایي وزیر دی د ګوادر هغه په دې کې نه دی پښتل شوی، او دا ډول چې دی دا کوم ایم این اے دی د نېشنل اسمبلی د کامیا اسمبلی چې کوم غړی دی هغه هم سلاسه دا هغه نه د سوي. نو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې په ګوادر کې دا وخت پر درو د زاویو باندې کار روان دی. یو سدي انټرنیشنل ایئرپورټ دی، هوایي ډګر دی، دویم ایکسپریس وی دی، او دریم سدي الته چې کوم هغه سپیشل زون دی، یعنی د کارخانو د فارش کوم مخصوص زاویو چې ډیزاین ځانګړي زاویو جوړیږي پر دې باندې د دې د فارش کې پیسې ورکول کیږي. نو باید د ول چې د بلوچستان کوم خلک دی واغو ته سدي د روزګار زرئیس دی ورکی دا غو برخه سي دا زیاته کی د جماعت اسلامي کوم جنرال سکتر دی مرکزی جنرال سکتر لیاقت بلوچ بیا وویل چې د بلوچستان کوم ستونزه ده باید د مرکز حکومت چې دی هغه د بلوچستان ستونزه سي دی د بلوچستان کوم مفاد دی هغه په پام کې ونیسي. دا وویل چې وزیر اعظم چې دی له نورو ملکو سره دغه کوي تماس نیسي په بلوچستان کې د اقتصادي سرمایه کاری لپاره. دول چې اوس دی دلته اتلسم عیني ترمیم چې دی هغه پاس شوی دی، وزیر اعظم هم دا خبره کوي د سبو خود مختاري چې دا هغه نیولې تسلیم کړی ده. نو د دې سره سم چې دی باید د دې مرکزي حکومت دی یوازې د پنجاب یا د یوې سوبې مفاد چې دی هغه په پام کې ونه نیسي، درې واړه سوبې چې دی واغو ته دغه کوم تشویش دی باید چې هغه لري کې، او دلته چې کومه د لچین سره چې دا کوم دومره زیاته سرمایه کاری کوي دلته د خلکو چې کوم تحفظات د نورو سبو باید د دې ته کتنه وشي. او چې وزیر اعظم د مئی پر دیارلسمه باندې چې کوم دلته راځي او خلکو ته چې دوی خپله وینا کوي باید دا چې په دې کې چې دوی د سبو چې دوی د سبو ډېر خیال وساتي. دا دغه پر داسې مهال باندې کوي چې دلته عوامي نېشنل پارټي سی هغه د مې پر شپږم باندې په ټولو صبح کې سی هغه د کاربندیز غوښتنه کړي د اقتصادي لوی لارې بدلون په ضد باندې او دا ډول د مې د مې پر شپږم باندې ټول سی د ټول سیاسي ګوندونو سی غونډه راغوسته ده عوامي نیشنل پارټي دا وی چې موږ په بلوچستان کې له ټول سیاسي ګوندونو سره لیدلې دي هغه چې موږشته دغه کیندانی راکړي چې موږ په دې کې ګډون کو دي دا وی چې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ نیشنل پارټي چې هغه هم مشر دا دغه کړی دي چې دوی هم په دې کانفرنس کې له دوی سره ګډون کړي
ډیر مننه عبدالحمید سمسور ډیر پوره تفصيلات راځه تاسو شریک کړل دغه لارې د بدلون په اړه باندې او چې کومي د حکومتي او د سیاسي حلقو حل ځلې دي ډیر مننه
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري
اف امریکا دی ریډیو دی تاسو خبرونه کې واردل په قطر کې د افغان حکومتي چارواکو او د افغان طالبانو ترمنځ د ورځنۍ غونډه دغه غونډه بنن په دویم ورځ باندې هم جاری وي دغه په دغه غونډه کې کم کم خلک ګډون کوي او په دغه غونډه کې کم پرمختګ شوی دی دغه ټول تفصیل به اورو د شعیب زادنه په دې رپورت کې
د قطر په سرخار دوحه کې د افغان حکومت شل کسیزه ډلې او د طالبانو د اتو نمائندگانو ترمنځ د اتوار په ورځ لید کاته شوی خو تر دې د مال د دغه اړمبي ورځ د ناستې څخه تفصیل مخې ته نه دی راغلی د دوحه په الخور سیمه کې د اتوار په ورځ د دوانو ډلو ترمنځ د ملاقات وروسته کسو هم غړي په خندار اوتی خو د خبريالانو سره د خبرو اترو نه ډډه کړې ده د پاکستان د انګريزي ژبې ورسپانې ډان تر مخه یو افغان چارواکي چې په دغه خبرو اترو کې ناستو ویلي چې د افغانستان بیلابیلو سیاسي ډلو او طالبانو غړو چې د اتوار په ورځ یې لیدلې په دې موافقه شوي چې د خبرو اترو سره نتیجې ته رسیدو پورې به د مطبوعاتو سره خبرې اترې نه کوي په قطر کې د غروانه دوه ورځنۍ غونډه یا کانفرنس په جنگ ځپلی افغانستان کې د سولې او ثبات یو هیله ګڼل کیږي چرته چې د سولې سيزورا سي روانه جګړې نه یوازې افغانستان د افغانانو ژوند هم د بدحالۍ سره مخ کړي دي په دوحه کې روانه د غونډه یو غیر رسمي غونډه بلل کیږي خو په افغانستان کې د سولې علي شورا غړي اسد الله وفا وایس اف امریکا ډیوري ډیو ته ویلي دا شان ناستې د سولې لپاره حالات سمول شي او د دینه وړاندې هم دغه شان ناستې شوې دي
دا محافظ جوړ شوی دی د جرمني موشل خواسه قطر کې جوړ شوی دی چې دا سفرونه یو وخت کسته شپه دی په فرانسې کې جوړ شول او ترپی مجلس دی او دا د مخبل مجلس په جاپان کې جوړ شو
اخو بیا د افغانستان گاونډي هیواد پاکستان هم په افغان طالبانو غږ کړی چې د کابل سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او د سپرلي خپل شروع کړي عملیات ته ودروي په پاکستان تل دا تورونه لګي چې دوی د افغان طالبانو ملاتړ کوي او په نږدې کې بیا د افغانستان نوي حکومت او د پاکستان د پوز او حکومت ترمنځ خو اړیکو خلک بدی خوشبینه کړي چې امکان دی اوس پاکستان افغان طالبان دې ته تیار کړي چې د افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي پاکستان په نږدې ورځو کې په ښکارا د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د سولې د کوششونو مرسته کړې ده او ژمنه یې کړې چې اسلام آباد غواړي د کابل د سولې په پروسه کې پوره پوره مرسته وکړي د اتوار په ورځ هم د پاکستان د خارج چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري د وایس اف امریکا سره په خبرو اترو کې د غشمنه بیا تکرار کړي او زیاته کړي ده چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي
پاکستان وډ لایک ټو سی پیس اینڈ سټیبلیټی ان افغانستان اینڈ ویل سپورټ ایوري افورت
خغله اعزاز احمد چودري وای پاکستان با په افغانستان کې د امن لپاره پوره پوره کوششونه کوي خغله چودري زیاته کړي ده مونږ غنو چې په افغانستان کې امن با نه یوازې په پاکستان په دغه ټوله سیمه کې امن راولي
The message is very clear to Taliban also that they have to talk. If they talk and are able to contribute to peace in Afghanistan
د پاکستان د خارج چارو سیکرټر زیاته کړی دا چې افغان طالبانو ته زمونږ ښکارا پیغام دادې چې خبرې اترې دی وکړي کچری دوی خبری کوي او د افغانستان په سوله کې سرو لوبول شي نو دغه کار به زموږ د ټولو لپاره تر ټولو غوره وي. د افغانستان په اړه بیا یو شمېر څېړونکي نظر لري چې په دغه هیواد کې د سولې راتلو او جګړې ختمولو دا لوی موقع ده، او کچری دا ځلې هم د سولې خبرې اترې کامیاب نه شوي نو امکان دی د داعش په شان ځینې نورې تندره وډلې د افغانستان د بدامنۍ نه ګټې پورته کړي چې ورسره به نه یوازې افغانستان او پاکستان نور ګاونډي هیوادونه د نورې بدامنۍ سره مخ شي. په امریکا کې میشه یو افغان څېړنکار او د منځني ختیځ څېړنیزې ادارې میډل ایسټ انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر لمپاین ډیوریډیو توای په روان وخت کې د سولې د اهمیت نه یوازې افغان حکومت افغان طالبان په خپل هم ښه خبر دي.
نو دا خپل طالبان هم اوس په دې بیره کې دي چې دغه قبل اخره د صلح و نس نو بل اخره د زنه به د استفاده دغه ګروپونه کوي لکه د القاعده او النصره او په خپل د داعش. نو په دې له دا زمينه برابر سوې د خدای دی چې دا کار مختوب لاړ سي په دې کې شک نشته چې دا یو مثبت قدم دی.
سړنکاران غني چې په موجوده وخت کې نه یوازې د افغانستان حکومت گاونډي هیواد پاکستان چین امریکا عرب هیوادونه اروپا او غربي هیوادونه ټول غواړي چې د افغانستان روانه مسله په خبرو اترو او په سیاسي لار حل کړي، او دا یو ښه وخت دی چې افغان طالبان د افغان حکومت سره په خپل هیواد کې د سولې لپاره په شریکه کار وکړي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په قطر کې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دغه ناسته د کینیډي د پګواش تنظیم لخوا تابعه شوې وه. پګواش تنظیم چرته جوړ دی او کوم مقصدونه لري؟ زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ ورته کتنه کړې ده.
پګواش یو غیر دولتي موسسه ده چې کال 1903 کې د کینیډا د کمبرلند کاونټي په پګواش کلی کې جوړه شوه، او نوم یې هم د دې کلی او هم ورسره هلته چې د پګواش کم دریاب دی چې بهیږي دغه په مناسبت کښېښول سو، او په خپله د پګواش معنی په ځایي ژبه کې هغه اوبو ته ویل کېږي چې ډېرې ژورې نه وي. د دې نړیوال سازمان بنیاد پیژندل سوي برتانوي فلسفي برټرند رسل او د نیوکلیایي وسلو په ضد مبارز د پولند جوزف روټ بلټ یې شیو، او په ګواش کونسل زیاتره کارونه د نیوکلیایي وسلو د ختمولو، د اولسي وژنو، د وسلو د ختمولو او د جنگ پر ځای د خبرو اترو لپاره هم د کار کوي او د خبرو اترو لار برابروي. په زړه پوری خبره ده چې په ګواش کونسل رسل اینستاین چې کومه مفکوره ده د هغه سملاسي ورسته په عمل کې راغی. اینستاین مفکوره د نړۍ په ټولو مشرانو ژغ کوي چې په نوې لار دی فکر وکړي، د نیوکلیایي وسلو پر ځای دی خپل انسانیت ته پام وکړي او هر شخړه دی د خبرو اترو لارې هواره کړي. د موسسې کې د نړۍ له زیاتره هیوادونو څخه مشران او مفکرین شامل دي. له افغانستان څخه ابول احرار رامیسپور چې په خپل د شریعه د فیکلټی د کابل یونیورسيټي استاد پاتې شوی، او له پاکستان څخه مؤید یوسف او پخوانی جنرال طلعت مسعود شامل دي، او د سازمان جوړونکي جوزف روټ بلټ د نوبل نړیواله امن جایزه هم ګټلې ده. په ګواښ د ایران په نیوکلیایي مسله، د شام په ستونزو، د فلسطین په کشالي، افغانستان، پاکستان او د کشمیر په شخړو او دارنګ نور نړیوالو ستونزو باندې کنفرانسونه کوي، او د شخړې فریقین یو بل تر نزدې کوي چې یو د بل خبرو دریز غشتونو او مشترکه نکتو باندې سره خبر سي. او نن د قطر په سر شار دوها کې چې د افغان حکومت د سولې د عالی شورا او افغان طالبانو ترمنځ د آزادو خبرو اترو لړۍ روانه ده، دا هم د سولې د پروسې برخه ده چې په ګواشه په نړیواله کچه کوي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نړیوالې ادارې کوم اندېښنې لري چې کومې خبرې اترې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کیږي، په دې کې به د ښځو حقونو ته څومره پاملرنه کیږي؟ دغه باندې یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د اکسفام د کال 2016 رپورټ وایي د نړیوال مذاکرات کوونکو او طالبانو ترمنځ د کال 2015 راهسې ډیرش پیری خبرې شوې، خو یو ځل هم په دې کې هیڅ یو ښځه نه ده شامل کړې شوې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه ځلې شوو خبرو اترو کې یوازې یوې ښځې ته په میز ځای ورکړل شوی وو. کابل کې د مدني ټولنې غړې پاکیزه ارزو وای په تیرو کلونو کې افغان ښځو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او اوس چې د سولې لپاره کوښښونه روان دي په دې کې ښځې نه شاملول بیا مشکلات را پیدا کولی شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وای افغانستان کې خزې ډېرې فکر مند دي او لیکي چې ولې بنوي ځکه چې د خبرو په میز یو خوا ته ټولو ته معلومه ده د خزو د حکومت مخالفین طالبان دي او بلې خوا د حکومت کسان دي د چا په وخت چې خزو د طالبانو د لری کول وروسته تر لاسه کړې ازادۍ د لاسه ورکول شروع کړي. د افغانستان د پارلمان په خوانې غړې میرمن ملاله اساکزای وای د سولې په خبرو کې خزو ته برخه ورکړي شي نو دوی به د مذهب او عقلي دلایلو د لارې د خپل حقونو دفاع وکړي.
مرچالاری او واز ناری نو لارسی او په میز مذاکرې د کښینې او څه ورته وزور ولري زه فکر کوم چې بلې وو هغه د ساوردن هغه هغه لاسورنه چې موږ بیا له سکاله کې درلودې دا اوس قرار قرار شو د خپل حقوق لاس روي زه فکر کوم که شو وزور نه لري واقعا چې موږ سره د تشویش ست چې د سنې بیا هغه د دې له سکاله درمخه د حالت په افغانستان شو سراسي چې دوی په دغه نه تمونیږي چې دوی د کور څخه ووځي د باندې په پارلمان کې وظیفه ولري په مکتبو کې وظیفه ولري په وزارتو کې وظیفه ولري دا تشویش د هر افغان د
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1215 قرارداد کې ویل شوی چې ټول غړي ملکونه به د سولې او امنیت لپاره فیصلو او حل زلو کې خزو ته یو برابر ځای ورکوي. سیډون کې وایي د امریکا په شمول نړیوال ځواکونه افغانستان ته د ورتللو لپاره د خزو سره د طالبانو د زیاتو خبره کوله خو اوس دوی هم غلي دي. میرمن ملاله وایي
یو خبره چې ډېر د تشویش وړ دی کا واقعا نړیواله ټولنه وغواړي واقعا چې لاته متحده وغواړي واقعا چې ملل متحد وغواړي کولی شو چې موږ خپل د حقوقو څخه خپل د عقل څخه دفاع وکړو.
افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي داسې اورېدل شوی طالبان د ښځو د حقونو په خلاف ځینې غوښتنې کوي او یره لري چې د سولې په خبرو کې به داشته ګټلې حقونه هم د لاسه ورکړي.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com.
قدر منو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د امریکا کانګرس براتلونکو هفته کې د ایران سره لوزنامې ته اخیری شکل ورکولو لپاره فیصله کوي. ووټینګ به کوي، رای به ورکوي او کته به شي چې سینټ په دغه لړ کې لومړی بل منظوروي او که په دغه بل کې به کم بدلونونه هم کوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په زمونږ همکار کلیم افضل تیار کړی.
د امریکې ځنې قانون جوړونکو لخوا وړاندې شوې د غبیل کچري منظور شو نو د بیل تر مخه به د ایران پر ضد د امریکې لګیدلې بندیزونه به هما غشان یو میاشت لپاره پر ځای پاتې شي. د امریکې د سنت اکثریتي مشر میچ مکانل هم د دغې بیل په حق کې دی چې یو میاشت پورې دی په ایران بندیزونه پر ځای وساتل شي او دغې وخت ترمنځ د ایران سره د یو حتمی لوزنامې پر رسیدو د امریکې قانون جوړونکو خبرې اترې وکړي. د امریکې د سنت اکثریتي مشر میچ مکانل وایي چې همدا هغه بندیزونه وو چې امریکا د دې جوګه شوه ایران یې د خبرو میز ته راوستو. اوس موږ ته نه دي په کار چې دغه ګټې د امریکې ولس د خوښې بغیر د لاسه ورکړو، یعنی د امریکې ولس په کانګرس کې نمائنده غړو ته موقع ورکړو چې پرې خپل عکس العمل څرګند کړي. همدغه یې ساده طریقه ده. د امریکې د سنت اکثریتي مشر د حکومت مخالفه ګوند ریپابلیکن سره تړاو لري او د ګوند یو شمېر نور مشرانو لخوا هم په د فشار دی چې د ایران په معاملې د خپل دریځ سخت کړي. ځنې د ریپابلیکن ګوند غړي اوس داسې هڅه کوي چې په دغه بیل کې نور هم بدلون وکړي چې ځنې نورې په خوانی مسلې هم په شرطونو کې د بیل حصہ جوړ کړي، یعنی ایران ته د لوزنامې په بدل کې دا شرط ایښودل چې ایران د اسرائیل د یو هیواد په توګه ومني. په دې حقلا د سینیټر ټام کارټن کردار او رویه د خپېمانۍ پاکه او فشار راوستونکې ده. د هم په بل کې د هاغو ترمیمونو ملاتړ کوي چې ورته د زهرو ګولۍ ویل شوی کم چې دغه بل د مشکلاتو سره مخ کول شي. دی وایي سینیټر ټام کارټن وایي چې موږ ته پکار دي چې په دې ووټ واخلو او که چېرې تاسو ووټ نه چول غواړئ نو تاسو ته نه دي پکار چې سینیټ ته راشئ، او که چېرې تاسو په سینیټ کې ناسئ او ووټ نه چول غواړئ نو باید چې دغلته نه لاړ شئ. مونږ دغلتا د یو اټمی داسې ایران په اړه خبرې کوو څوک چې زمونږ قومي سلامتیا لپاره ډیر لوی خطر دی. د سینیټر ټام کارټن مطلب په بل کې د ترمیم ملاتړ کول دي. روانی اونۍ چې په کوم بل رای اغستون کې ده نو دغه بل د امریکې سینیټر باب کارکر او بین کارډن تیار کړی. سینیټر باب کارکر د امریکې د سینیټ خارجه تعلقاتو د کمیټې چیرمین هم دی او دغه بل یې د اتفاقي رای سره منظور کړی. بین کارډن هم د کمیټې د سر ډیموکریټ دی. بین کارډن وایي چې دا ډیره مهمه مسله ده او په کار دی چې ذاتی خواهشاتو نه بالا په دې حکله مونږ په شریکه فکر وکړو مونږ امریکې ولس لپاره څه ګټې ترلاسه کولی شو. د امریکې صدر باراک اوباما ویلي چې یوه داسې موقع چې ایران د تصدیق تر حده د خپلو اټمي خواهشاتو نه باز راوستی شي باید چې د امریکې ذاتی اختلافاتو له وجې ضایع نه شي. د امریکې د وایټ هاوس ویان جوش ارنست په دې اړه وایي چې مونږ دا دعوه نه کوو چې ایران سره اټمي خبرې اترې به زمونږ د ایرانی رویو هغه اندېښنې ختمې کړي د کومو چې یو اوږد فهرست دی. مونږ په دې پوهیږو چې دا به لا نوره هم ګرانه شي چې دغه اندېښنې په هغه شکل ختمې شي چې ایران یو اټمي هیواد وي. په دغه بل باندې یا خو د سینیټ اکثریتي مشر میچ مکانل دا کولی شي چې په ترمیمونو د ووټ کولو اجازت ورکړي یا په سینیټ کې د ترمیمونو په حق لا د بحث مخه ونیسي او اصل بل په خپل شکل کې د ووټونو لپاره وړاندې کړي. د نوموړي خواهش دی چې په اصل بل منظوري واخلي او قانون جوړ کړي.
اوس وخت شي اداري ته چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی خار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکای په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړه. دوی دغلته موجودو کسانو باندې د ماشينګنو راکټو او د مارټرو ډزې وکړي او سلور امریکایان یې وژل چې یو پکې د امریکای سفیر هم وو. دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول. د امریکای دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمل توګه تباه شول. د دې حمله د قصوروارو په لویه کچه لټون شروع دی. د دوی د در درک په ښکارا کولو انعامونه هم مقرر کړی شوي دي. د جون په 15 تاریخ د امریکای فوجیانو د دې حمله یو شکمن اونیو. دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطالا دی. په دغه قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوي دي. په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي. امریکا د دوی د نیوو او په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي. انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پوري په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی. دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمیر بیګنا خلک فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلی یا د دوی د وجلو هڅې کړي دي. د دې تنظیم غړي اوس امریکای د پاره ډیر خطرناک شوی دی او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د پروګرام تر مخی د بنغازی حملو د ګناګارو کسانو ځینی د هر کس په باره کې د ادباری معلوماتو په ورکولو د 10 میلیونه ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې سره د رابطه جوړه کړي یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ نیم ساعته چې کوم د خبرونو سلسله وه هغه په دې ځای باندې پای ته ورسېده. خو تاسو چرته ځئ مو سو شیبو کې زمونږ همکاران وګمه جالوان او شعیب زاده راځي او د نن ورځې د سحر په خیر دغه خوندور خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې 001202 205 003 تاسو هغوی سره برخه اخیستی شئ. له دې تر څنګ تاسو فیسبوک باندې هم خپل پیغامونه رالیږلی شئ او په خپرونه کې برخه اخیستی شئ. د دغه خپرونې وروسته به بیا راځو، تاسو ته به خبرونه وړاندې کوو.